السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې قربانې زموږ همکار ملالی بشیر د هیله چې دا پروګرام ورسره واوري. خو خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې په خنن سهار وختي د ډیوران کرخې سره نږدې په ګوریګاسي مکه شوې. هغه ویل چې تر اوسه له واورو نه د 1500 کسانو مړي راایستل شوي، درې تنه نور برسیرن ټپیان دي. بختر اژانس بیا د کونړ د ځایي چارواکو په حواله تر دې دمه له واورو راایستل شوو جسدونو شمیر 15 یاد کړی. د راپورونو له مخې شاوخوا 15 تنه پاکستان ته روان و چې واورو ایثار کړل او له دې پیښې 1500 کسان روغ هم وتلې دي. د طالبان حکومت وایي د پاکستان د پاوس هغه ادعا چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سر تیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پاوس د مطبوعاتو څانګې ISPR ادعا کړې چې د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د اردو پر یوې پوسټې د بریټ پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوې دي. د پاوز د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې دز د افغانستان له خاورې شوې دي. د بریټ پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلې ده. د اوکراین پولیس تصویرمه د لزګونو زرو روسی پوځیانو دراغونډېدو له عمله درامنځته شوی کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماټیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسلو په اړه خبرې کوي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین پر مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز واشنگټن ته روان شوی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او 4 ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسیې لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسی لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل و، خو کاناډایي لوبغاړو ورته دا شرط وړاندې کړ چې لومړی باید د کورونا منفی معاینه وړاندې کړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسیده.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي آریان یون او د شذو د حقوقو مدافع او سیاسي فعال ارمغان څمکني را سره ملمنې دي. زما همکار وایي چې ارمغان څمکني صاحب له موږ سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. څمکني صاحب، باندې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
بله، سلام.
نشته زما مره. بله، اوستاس جغ مشترازي. سلامونه دی ورسیږي.
سلامونه. سلام احترامات خدمت شما خانم ملاله بشیر و مهمان محترمتان خانم آریان یون و همچنان شنونده های عزیزتان. سلامت باشین. تشکر.
سلامت اوسی. څمکني صاحب، په لومړي سر کې کله تاسو څخه پوښتنه وکړه چې د شذو د حقوقو په برخه کې تاسو خپل فعالیت څه وخت پیل کړ او ولې مو دغه فعالیت ته مخه کړه؟
سلامت باشین خانم بشیر. فعالیت ما در بخش حقوق زنان و یکی ما از کجا آغاز کردم در کل بسیار زیاد یک موضوع بسیار طولانی و اگر سرش بحث کنیم بسیار شاید وقت بگیره، اما تنها چندین موضوع مهمی هم میخوایم در مورد اشاره بکنم. موضوع اولی که من قبل از اینکه آغاز به فعالیت ها در حقوق زن بکنم، قبل از این من دانشجوی بخش سیاسی بودم و من از ابتدا تصمیم داشتم از جریان مکتب که باید سیاست بخونم. با می دلیل زمانی که ما آغاز کردم و ما وارد پوهنتون شدم و رشته سیاسی را آغاز کردم، به زمانی که من میخواستم بچلر خدا بگیرم، یعنی در دوره لیسانس در پوهنتون، در حقیقت و در جدیونی که ما تحصیل میکردم لسانس خورده در این دوره ما بعد فعالیت های دیگه کار های کمرای نهادهای داخلی و خارجی کار میکردم. اینی موضوع باعث شد که عدم تساوی حقوق زنان، تبعیض‌هایی که در مقابل زنان وجود داشت، مشکلاتی را که ما در اجتماع برابر میشدیم و همچنان یک نوع آپارتاید جنسیتی که در مقابل زنان قرار داشت، به عنوان یک زنی که ما در جریان حکومت 20 ساله دموکراسی که بعد از طالبان به میان آمد، من کلان شدم، بزرگ شدم، درس خواندم و از اون اپورتونیتیزی که من داشتم استفاده کردم. من خواستم از این طریق حداقل یک کسی باشم که بتونم یک تغییر مثبت در اجتماع زنانه آورده بتونم. و ما زمانی که من برای نهادهایی که در بخش حقوق زنان کار میکردن فعالیت خود را آغاز کردم، در اون وقت من فعالیتایی که داشتم مختص به زنانی بود که در اطراف زندگی میکردن و ما بیشتر عطف توجه ما زنانی بودن که در اطراف زندگی میکردن و بیشتر هم برای نهادهایی که کار میکردم. اول مثلا ما از کجا آغاز کردم که روی زندگی دشواری ها، مشکلات و چالش هایی را که زنان با آنها مواجه بودن در اطراف، روی از اونا ما تمرکز میکردم و مقاله گونه یک چیزی ترتیب میکردم و به نهادها پیشکش میکردم و بعد از اون ما کوشش میکردم که کمک های اولیه را در بخش های مختلف از لحاظ صحی، آگاهی دهی، حقوق زنان، برابری زنان بر از اون ما پیشکش کنم. به همین طریق اول از سطح ابتدایی که مثلا مدمو چارچوبی جایی که کار میکردم از اونجا آغاز کردم و بعدا به همین طریق ادامه پیدا کردم تا اینکه ما در پلتفرم های اینترنشنال بین المللی خارج از کشور همچنان اشتراک کردم و توانستم که حداقل یک آوازی به تعداد زنان خاموش افغانستان.
ډیر مننه څمکنی سپ تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زما همکار شفیق یار سپ راتوای چې موږ د خبرونې دوهم میلمنه آریان یون سپ لمر سره وصل شوی ده. آریان یون سپ ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
ډیر مننه تاسو نه هم تاسو اوریدونکو ته میلمنو ته ټولو ته سلامونه مننه خور.
آریان یون سه په دې خبرونه کې موږ ستاسو پر لاس تراوړنو او ستاسو پر فعالیتونو باندې خبرې کوو. هغه تجربه چې تاسو غواړئ لاوریدونکو سره شریک کړئ یا لښودو سره چې دوی ستاسو لکارونو څخه الهام واخلي. یون سه که تاسو په لومړي سر کې موږ اوریدونکو ته دغه وایس چې په ولسی جرګه کې چې تاسو خپل ځان کاندید کړه او هلته د ننګرهار د خلکو استازي پاتې سوی یاست، دغه پریکړه تاسو ولې وکړه؟
بله، اول خو کچیر منگ او گرو نو دو خوز دو حقوقو پا برخه که پا افغانستان که دیر ستونزی او مشکلاتو نو هاگه وقت که چه پولیسی جرگی پا خپل فعالیت بانی شروع کولا نو داغی نمخ که زی پا مرگور ملتونو که دو یوناما پا برخه که پا ننگرار که دو زون پا سطح دو خوز چارو مسئول اوما اول تا با اکثر نورستان، لغمان، کنر او خپل د نیمرار ولسوالۍ ته به مسافرونه کول نو هلته به زه پوهېدلم م چې دلته څومره ستونزې او مشکلات دي د ښځو د ژوند په برخه کې، نه یوازې ښځې بلکې اطرافونو کې زموږ په مجموع کې ولس زموږ چوډ ډېرو ستونزو سره مخامخ وو او موږ په داسې حالاتو کې هلته کار کوو چې یعنې د دې سره به مخامخ وو. مثلا ډېر ابتدایي سهولتونه د ژوند د دې لپاره امکانات برابر نه وو، حتی د ماشومانو د نارینهو دپاره حتی لکانو دپاره برابر نه وو، ښځې خو پرېږده. نو دا حالات او مشکلات مې چې لیدل نو کله چې ولسي جرګه انتخابات کېدل نو دوی وویل چې دغسې پارلمان به جوړېږي او د ښځو استازي به ځي هلته به ګډون کوي خپل د ولس او د حکومت په منځ کې به یو پل جوړوي، د دې هغه ستونزې او مشکلات به حکومت ته رسوي او د دې د ستونزو د حل په برخه کې به چارواکي متوجه کوي. نو کله چې دا حالت ولیدل هماغه و چې ما د ملګرو ملتونو د دفتر نه استعفا ورکړه او ولسي جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم. سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، مشکلات ډېر و، د لومړي ځل دپاره دا پروسه په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه وه. سره د دې چې ستونزې ډېرې وې خو بیا هم ومې کولای شو چې د لومړي ځل دپاره ولسي جرګې ته چې 15مه دوره وه زه بریالی شم. نو یوازینۍ انګېزه همدا وه چې وکولای شم چې د خپلو ولس ستونزې یا په خصوص ډول د ښځو ستونزې ورسومه یو غږ تکم او د دې د ستونزو د حل په برخه کې وکولای شم چې یو کار وکړم. نو ځکه دغه ولسي جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم.
مننه یون صاحب، زبرت تاسو تر اعظم لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي څمکني صاحب، تاسو د آریان یون صاحب خبري واورې دي. تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې د شوزو د ژوند شکول په خاطر یا د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونو ته اړتیا و. تاسو په نظر د شوزو په ژوند کې هغه کوم ستونزې دي چې باید ورته ډیر پام سوی وای خو تر اوسه پورې دغه ستونزې لا موجود دي او ډیر پام ورته نه دی سوی؟
مننه. ما ټول خبرې د خانمیان د میرمن آریانیون میوریده. خو د افغانستان د ښځو په ژوند کې کوم مشکلات شته؟ د تیر شل کالو کې چې څومره د دوی په برخه فعالیتونه شوي دي، کوم لهدونه چې هلته کار کول، او په افغانستان کې ډېرې زیاتې ښځې وي چې د ښځو د حقوقو فعال قانون او د ټول څومره چې فعالیتونه کړی دي، بیا هم همدومره مشکلات اوس هم شته. موږ د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې ډېر زیات مشکلات لرو، اوس هم شته. او موضوع بسیار زیات مهمه که ما میخوایم سرش اشاره کنم، ابتدای از مشکلاتی که هیچگاهی حل نشده. اول در کل میتونیم برش اشاره بکنیم این است که امو زنان در افغانستان تا به امروز نتوانستن یک تعریفی واضح و مشخص از حقوقشان در جامعه داشته باشند. اونا به اون شکلی که باید میتونستن که بفهمن، درک کنن که مثلا یک زن افغان در جامعه افغانی دارای کدام حقوق است، امیر ما هیچ وقت نتونستیم به مردم افغانستان با خصوص به زنان افغانستان بفهمانیم. و به همین دلیل ما گفتم میتونم که هنوز هم مشکلات بسیار زیادی وجود داره و بسیار زیاد کار نیاز داره، و بعد از اینکه یک تحول بزرگ عمیق دیگری که در جامعه افغانستان آمد، من مطمئن نیستم که حد اقل آگاهی دهی را که به زنهای افغانستان رسیده بودم هم تا یک حد و اندازه از بین رفته. و دیگه زنها در افغانستان در کل به دو بخش تقسیم شدند. ما از دیدگاه ما من هست یک کسی که ما در بخش تقریبا 12 سال کار کردیم، در کل زنان افغانستان به دو بخش تقسیم شدند. یک دوره زنهایی هستند که تحصیل کردند، درس خواندند، از اپورتونیتیز استفاده کردند، در پلتفرم های جهانی اشتراک کردند و توانستند که از خود حداقل یک چهره بسازند و بتوانند به حقوق خود برسند و بتوانند به یک فیصدی پایین تر یا حداقل زیادتر یک دستاوردی داشته باشند که بر زنهای دیگر کار بکنند. و باید میمونه یک بخش دیگری از زنهای افغانستان که حداقل و کوچکترین به حد اندازه یک فیصدی بسیار پایین هم نتوانستن که یا یک تعریف مشخص است از حقوق خود در جامعه داشته باشن. ولی ما در گذشته هم چندین بار گفتیم و بازم میگم، تاکید میکنم که قبل از اینکه ما در مورد حقوق زن فعالیت بکنیم، قبل از اینکه ما بخوایم به زنهای افغانستان حقوقشان را برشان احقاق بسازیم، قبل از این باید با حقوق زن در افغانستان یک تعریف مشخص باید داشته باشیم. سوی تعبیر بسیار زیاد صورت میگیره. بعضی ها به اشکال مختلف از حقوق زن تعریف می داشته باشن. بعضی ها مثلا همیشه یک میکسچری وجود داشته که یک تعداد از حقوقی را که در جامعه افغانستان اصلا قابل قبول نیست، بعضی ها او را ادعا میکنن و بعضی ها حداقل یک تعداد حق پایین تری را ادعا میکنن. اما در کل زن در افغانستان حقوقی را که باید داشته باشه به دیدگاه ما یک تعداد، صرف نظر از یک تعدادی که قبلا اشاره کردم که توانستن حداقل احقاق حقوق بکنن، صرف نظر از او یک تعداد اصلا تا به حال حتی تعریف مشخصی از حقوق خود ندارن. ای که اونا توانسته باشن به حقوق خود دسترسی پیدا کنن که اصلا این موضوع غیر قابل انکار است به نظر من.
تشکر څمکني صاحب. آریان یون صاحب، تاسو د څمکني صاحب خبرې مو اوریدلې. دوی وویل چې د شوزو د حقونو په برخه کې سم تعریف نشته، او همدارز دوی وایي چې د شوزو په برخه کې چې کوم ستونزې وي د دوی د حقونو په برخه کې، هغه اوس هم پر ځای پاتې دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې د شوزو ستونزې له پخوا هم وي او اوس هم هغه پر هغه سي پر ځای پاتې دي او ډیر ورته پام نه دی سوی؟
بله، لکه مخکې چې ما تاسو د ازادۍ رادیو سره په همدې موضوع باندې مرکه لرله، هغه خبره دا وه چې ما وویل چې د ښځو د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې په شلو کلونو کې چې څومره مصارفات شوي دي، د هغې پانډول چې وګوري افغانستان د ښځو دپاره هیڅ هم کار نه دی شوی. بدبختي په افغانستان کې څه ده چې ما مخکې هم دا خبره یو ځل کړې چې د افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی. لکه خو چې وویل چې موږ د افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې مشخص تعریف نه لرو، یعنی هره ټولنه ځان ته خپل اصول لري، خپل فرهنګ لري، خپل دین لري، نو موږ نشو کولای چې افغانستان اوس موږ افغانستان ته یو غربي ډیموکراسي راولو، ځکه زما ټولنه د دې نشي کولای، دا جذبولی نشي. نو ځکه په هر هیواد کې باید داغې د فرهنګ سره داغې د اصول سره داغې د قوانینو سره داغې د دین سره باید په ټکر کې نشي. اوس بدبختي دا ده چې په افغانستان کې همیشه افراط او تفریط وي. مثلا یو خور زما په خار کې تر دې اندازه آزادي او تر دې اندازه امکانات تر شته چې ته فکر کوي چې خیر ده اروپا ده، اما په اطراف ته چې لاړ شي بیا هلته وګوري چې زما خور اته هغه ابتدایي سهولتونه چې یو مکتب دی هغه هم دې دپاره نه شته. مثلا بیخي یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو، اندازه د ننګرهار د ولایت استازی وم، یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو چې تر اوسه پورې هلته د نجونو مکتب د اول صنف چې ابتدایه ده هغه د نجونو دپاره نه شته. نو زه بیا څنګه ووایم چې زما په وطن کې د ښځو د حقوقو دپاره کار شوی؟ زه وایم انجوګانو کار وکړو، د ښځو چارو ریاست جوړ شو، دغه د پارلمان جوړ شو، د هر ولایت نه پکې دوه دوه استازي وي. اما دا څنګه و چې چون د دې ځمکه هغه تاداب کوږو تعداد کوک ځکه و چې موږ نه کولای شو چې په طبي ډول ښځې ته رشد ورکړو، یعنی هغه د ابتدا نه شروع کړو انتها ته لاړ شو. موږ فقط داسې یو کار ترسره کړو چې د فتن ډېر لوړ مونیو، نو ځکه نتیجه بېرته چې د وخت بهرنیان د افغانستان نه وتل بېرته نتیجه صفر شله. یعنی موږ باید څه کړي وای؟ موږ د دې په ځای چې مثلا په هوټلونو کې ډېر مصارفات وکړل، اتم د مارچ نور منځو یو څو محدودو ښځو ته په ښار کې مخصوصا په کابل کې یو ټریننګ یې ورته ونیو، په میلیونونو ډالره په مصرف شول. که چیرې موږ همدغه امکانات په ولسوالیو باندې تقسیم کړي وای، هلته هم ښځو دپاره کار کړی وای، د دې یو فیصد هم چلته مصرف کړی وای، نن به په افغانستان کې دا حال نه و. انجوګانو فعالیت کوو د دې د خاطره چې د بهرنیانو نه فنډ واخلي، د دې د خاطره چې ځان مطرح کړي، مشهوره کړي د ښځو حقوق به مطرح کول. اما موږ باندې شو ته ویل چې کابل ګور افغانستان نه دی، افغانستان ډېر ولایتونه لري، ډېرې ولسوالۍ لري، هلته د ښځو دپاره هېڅ کار نه دی شوی، هېڅ کار. او تاسو وګورئ د پرمور په نوم پروژه راغله افغانستان ته، په میلیونونو ډالره دلته مصرف شول، اما د شپکوري د کابل ته چې تاسو لاړ شئ د هغې نه ښځه خبره نه ده چې دلته څه وشول د ښځو حقوق یعنې څه. خو مکه من کو ګورو اساسي قانون په جرګه کې چې ځکه استازي توب میکو، من هم دا ویلې چې د خدای روی ته وګورئ، تاسو موږ ته داسې یو کار نه کوي که چیرې هغه ابتدایي هغه حقوق هم چې موږ ترلاسه کړي چې هغه مفرد منځه لاړ نه شي. مثلا موږ اوس خور وایي چې مشخص تعریف نشته، موږ په اساسي قانون کې د ښځې تعریف لرو، موږ د ښځو د حقوقو په برخه کې ښه تعریف لرو، نورو فرعي قوانینو کې د ښځو دپاره ښه مادي ځای په ځای شوي، خو بدبختي دا چې عمل پرې ونه شو. عمل پرې ځکه ونه شو ځکه چې زمونږ کوم کارونه چې هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې هغه دروغ و، غلط و، شعاري ډول و، عملي بڼه نه لرله. مثلا ښځو چارو وزارت ماته جوړ شو، موږ ته خوشحاله و چې جوړ شو، د بند توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو، اما دا یو پالیسي سازه وزارت، هېڅ شی مو نه کړل د ښځو دپاره، هېڅ کار یې مو نه کړو. ولایتو کې او په مرکز کې اطرافونو نه ښځې خبرې نه وي. نو که چېرې داسې یو بنیادي کار شوی وای زما دپاره، زما د ښځو دپاره، چې په هر یو وزارت باندې موږ فوکس نه وای کړی، هر وزارت کې داسې یو زمینه برابره شوې وای چې د ښځو دپاره کار شوی وای، نو نن به زما د وطن دا آل نو.
بله،
مثلا دوه درې خویندې دي، زما دوه درې خویندې چې هم په بهرنیو کانفرانسونو کې ګډون کوي، هم په عرضي کې کښېني، دا خو د ښځو حقوقو نمایندګانې نه شوې چې ته فقط یو دوه درې ښځې نمایشي، یو ځي ته بیایه، بل ځي ته بیایه، یو ځي کې کښېنوه، بل ځي کې کښېنوه. که دا زما د ښځو حقوق په ولایتو کې وګوره، په اطرافونو کې وګوره، چې هغه تر اوسه پورې نه پوهېږي حقوق یعنې څه، هغه تر اوسه پورې د دې ابتدایي یو مکتب ورته جوړ شوی نه دی، یو د سکولو د اوبو دپاره یو څه ورته جوړه شوی نه ده، یوه خور دپاره یو عادي کلینیک نه شته چې دلته ولادت وکړي، په کور کې ولادت کوي، مړه کېږي د ډېرې عادي ناروغۍ نه.
بله،
حقوق هغه ته وایي چې کار ورته شوی دی، کار نه شو، نظر کومکوم ته چې وګوري کار نه شو.
د دغه ټول مسؤلیت کومې خوا ته راجع کېږي؟ حکومت خو هم هر څه په خپله یوازې نه سوای کولای. آیا ستاسو په فکر باندې دغه د خلکو مسؤلیت نه و چې دوی باید یو تغییر راوستلی وي په خپل ژوند کې، دوی باید هلې ځلې کړي وای؟
ولې نه مثلا موږ دلته ډېرې داسې خویندې لرلې چې همیشه به م د کله به م چې نړیوالې ټولنې سره کېناستلو، زمونږ به ورته اول خبره همدا وه چې ګورئ کابل افغانستان نه دی، کابل افغانستان نه دی، افغانستان لوی دی، ولسوالۍ لري، ولایتونه لري. هیله کوو ستاسو نه چې تاسو توجه وکړئ اطرافونو ته، هغه انجوګانې او هغه موسسې چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دوی سره به موږ همیشه په تماس کې یو چې تاسو دا د خپل د فعالیت ساحه لږه لویه کړئ، تاسو دغه د کابل نه ووځئ، ولایتو ته لاړ شئ، اطرافونو ته لاړ شئ. موږ نړیوالو ټولنې ته ویلی چې وخت ته یو انجو دپاره، د یو ټولنې دپاره، د یو ارګان دپاره پیسې ورکوئ. تاسو اول شرط همدا کېدی چې زه ستا فعالیت غواړم په اطرافونو کې،
زستاسو فعالیت غواړم په لری پروتو سیمو کې خوده دو پاره خو بدبختانه دا کارو نشو اله تیم داو چې دلته فساتو مثلا کفند ما خسر کېده صرف د ارتباط په خاطر صرف یو فرمولیتی په شکل به فند وخصل شو فقط یو بل به او تطیر که خبره به خلاص شله چا د دې پښتنه نه کوله چې آیا دا پیسې دلته په ځای مصرف شلي آیا دا پیسې د ضرورت په اساس په یو سیمه کې مصرف شلي که نه صرف همدا موضوع خلاص شله مثلا داسې یو انجوګانې مې لیدلې وې چې فقط په کابل کې به یو سیمینار ونیو یو درې څلور ښځې به یې راټولې کړي چې دا فنډ به د بیا پښتنه کول چې د دې سیمینار مصرف څومره مثلا په زرهاو ډالره به و مګر هم فایده چې شروع فایده صفر من کومه شي فاندې پیسو باندې په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې د ښځو لپاره ډېر داسې شرایط برابر کړو یو فابریکو ته جوړ کړو یو کورس ته جوړ کړو یو د خیاطۍ یو د په بل برخه کې کولی شي د ښځو لپاره ډېر کار وکړي مګر هم بدبختانه دا کار نه شو
یون صاحب ولې ستاسو پر دغه خبرو باندې چا غوږ ونه نیوي ولې ستاسو پر دغه غوښتنو باندې چا غوږ ونه نیوي نه حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې
چا غوږ ونه نیو اول ورځ نه چې ځکه لا په ملګر ملتونو کې ما وظیفه دنده اخیسته و تر هغې پورې چې ولس کاله ما په پارلمان کې تیر کړل موږ همدغه موضوع باندې موږ غږ پورته کړ او هم ویلې صرف څلور پنځه څېرې وې چې کته کړه او پورته کړه هم نړیوالې ټولنې هغه عرضې کې مطرح کولې هم حکومت هغه عرضې ته مخې ته کولې چې هغه د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوو ما ته هغه خور په کار ده چې زما د خلکو د مین نه راپورته شوي هغه چې په بهر کې را لویه شوي امالته ژوند کړی امالته تعلیم کړی امالته تحصیل کړی هغه زما د وطن د فرهنګ نه هغه زما د وطن د ښځې د زړه نه هغه زما د کلتور نه زما د مشکلاتو نه ستونزو نه څه خبره ده خو مګم هغه زما استازی ده په عرضې کې زما په استازیتوب خبره کوي هیڅکله داسې یوه خور چې په ټول افغانستان کې اوسېدلې د افغانستان د هر ګډ نه دا خبره یو د افغانستان د ښځې ستونزې د دې په زړه کې پرتی او غواړي هغه غږ پورته کړي هیڅکله هغې دپاره چانس برابر نه شو دا تر ننه پورې همدا اوس هم زما په استازیتوب هغه خویندې په هغه ځایو کې ګډون کوي چې د هغې په دې شلو کلو کې نه ماته ګټه را رسېدلې نه او بغیر د دې نه چې ځان ته شخصي کار کړی شاید ځان ته به شخصي کار کړی ځان به معرفي کړی ځان به لوړ کړی مشهوره شوي به پیسې به لاس ته راوړي مګر زما د وطن خو د پاره هیڅ ګټه
په درد نه ده یون صاحب دا خو مخکینی خبرې سوې چې مخکې څه وضعیت وو که اوس اوسنی حالت تراسو آیا تاسو فکر کوئ چې وضعیت تر پخوا ډیر خراب سوی نه دی د ښځو د حقونو په برخه کې د ښځو پر خبره باندې څوک غوږ نه نیسي دوی وایي چې موږ کله چې اعتراض کوو وهل کیږو ډبول کیږو ښځو ځینو دغه هم ویلي د چې د ځینې شذې د کورونو څخه پورته سوي دي او تشتول سوي دي د خپل کورونو څخه نو دا وضعیت په تاسو په نظر باندې څه وخت سميږي څه وخت به دا سکیږي چې د شذو پر خبره باندې غوښ ونیول سي او د دوی غشتنو ته رسیدګي وسی
bale ستونزې اوس اشتاده د خوځو په مقابل کې ستونزې ډېری دي همدا اوس ځ خپل په هواد کې په وطن کې په کابل کې ما یعنی د شخص په شخصي لحاظ شو ګورې ما ته ستونزه نشته کورته زم ما غوډه ناس یم هیڅ مشکل امنیتي څه نشته اما وظیفه مې د لاس ور کړې هغه خور چې په مکتب کې و هغه تعلیم پات شو هغه چې تحصیل یې کاوه هغه پات شو دا مشکلات شته اما دا د سنتیږي چې موږ په بهر کې کینو دا غزي نه مایک نه چغي وو موږ باید خپل وطن ته ټول مبارزه خويندې زم ما باید افغانستان ته راشي کابل ته راشي افغانستان ته راشي دلته په حکومت فشار راوړي چې دا زما حق دی استدلال سره وي منطق سره وي چې دا زما حق دی که نړیواله ټولنه مدریږي ما سره باید زما د حق او حقوقو په څنګ کې ما سره ودریږي زه نه غواړم زه چار هغه افغان ښځه چې په هر کونج د افغانستان پورې ارتباط لري او واقعا د افغانستان د ښځې لپاره غږ پورته کړي موږ سره ولاړي اما د سینه چې ځینې زما خويندې د ځینو تنظیمونو د ځینو حزبونو د ځینو دلګیو په خاطر راځي د خوځو د حقوقو په نامه غږ پورته کوي زه د دې جدا مخالفم دا د دې په ځای چې د افغانستان خوځو لپاره ګټه ورسي نورم تاوان رسي د افغانستان خوځو لپاره نو زموږ چې هر هغه افغان خاصه چې د افغانستان د خوځو لپاره ودریږي منګې تر څنګ ولاړی تعلیم زما حق دی تحصیل زما حق دی کار زما حق دی دا د طالبانو د حکومت نه موږ غواړو دا موږ د دوی نه غواړو چې دا شرایط ماته برابر کړي زما خور مکتب ته پریدي زما خور تحصیل ته پریدي زمينه ماته برابر کړي ته چیرې دې دا کار ونکړي او زه پوهیږم چې د دې ژوند باندې لنډ شي ځکه دا یعنی دا اسلام ماته حق را کړی دا زما فرهنګ ماته حق را کړی دی. نو چې په دې کې تم سره ودرېږي او مشکلات را ته جوړه، نو زه فکر کوم چې ولس به ستا په مقابل کې جوړ کړي، نه به دنیا ته ومني.
یون صاحب، ستاسې دغه مورد چې دی، دغه کېدای سي چې په ډېره برخه نه وي د ښځو، تاسې کولای سئ چې د خبریالانو او څارنوالانو بیلګې ته وګورئ چې دوی ډېری برخه یې تهدید سوي دي، او دوی د خپلې بیرې او د امنیت په خاطر باندې هیواد پرېښی دی، په دې خاطر باندې نه چې دوی د خپل اقتصادي وضعیت په خاطر د باندې وتلې، ځکه چې ډېری خبریالانو او څارنوالانو دغه برخه کې شذ چې کار یې کاوه، هغه ته په خوا هم دغه زمينه برابر و چې دوی کولای سوي چې هیواد پرېږدي او په نورو بهرنیو هیوادونو کې میشته سي، اما دوی نه تللې د افغانستان د پاره کار کاوه. خو اوس چې د دوی امنیت ته خطر پیښ شوی دی، په دې برخه کې څه کېدلای سي چې طالبان باید دوی ته تضمین ورکړي چې دوی به نه وهي، دوی به نه ټکول کیږي، پر دوی باندې به حمله نه کیږي. زه تاسو ته یو مثال د کندهار درکوم. په کندهار کې یو شذینه د خیریه موسسې یو فعاله و چې هغه دغه موسسه پر مخ وړه، او دی ویډیوګانې راوتلې په همغه اگست میاشت کې چې طالبانو د افغانستان واک په لاس کې واخیست. دغه اولینه شزه و چې طالبانو پر کور باندې حمله وکړه، په کور یې ورننوتلې، د دې د ادعا د مخې چې دی دغه ادعا وکړه چې طالبان د دې کور ته ورغلل، دای ووهل وډبول، د دې د کورنۍ غړي ووهل وډبول، خو هیڅ چا پر دې باندې غوږ ونه نیوي، او وروسته بیا ورته تهدیدونه نور هم زیات شول. دا ځکه بیا مجبور سو چې کور پرېږدي، دا غواړي چې بیرته راسي افغانستان، خو دغه چې تضمین نسته. د په دغه برخه کې څه کېدلای سي تاسو په نظر؟
نو چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی، هر څوک حق لري چې په دغه په آزاد ډول ژوند وکړي. که چیرې څوک حکومتونه د دې تضمین نشي کولای او د دې لپاره مشکل جوړي، زه فکر کوم دای به د خپل ځان لپاره مشکل جوړي، ځکه چې اوس دنیا په هغه حالت کې نه ده چې ښځه باید په کور کې نه، یا ښځه باید کار نه کوي، یا ښځه باید تعلیم ونه کوي، تحصیل ونه کوي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید کوم خویند چې په خوای فعالیتونه کړي، په هر برخه کې چې اجتماعي، اقتصادي، سیاسي هر برخه کې فعالیتونه کړي، حکومت باید د امنیت ونیسي. دا د حکومت وظیفه ده چې د امنیت ونیسي او د دوی ژوند خوندي کړي. نو که چیرې دغه سي او عملونه ترسره شي، نو زه فکر کوم چې دا خپل د حکومت لپاره د شرم ځای ده چې یو خور چې تا ته کار او فعالیت کې ته د هغه امنیت نشي نیولی. خو زه فکر کوم چې په اول ورځو کې چې کله طالبان راغلل، ستونزې ډېرې وې، اکثره شخصي مشکلات مو چې یو چا تاوان هم رسول، او چون امنیت نه و، ګډوډي وه، نو هر چا غوښتل چې خپل غچ واخلي. نو فکر کوم چې اوس خو کوم مشکل نشته، فلهذا اینده زه اوس افغانستان کې ژوند کوم. کابل کې شپاړس کاله مې اولس کاله مې وکالت کړی، په پولیسي جرګه کې درې کاله ملګرو ملتونو کې وظیفه ترسره کړې ده، پوهنتون کې استاد وم. نو فعلا خو زه خو ځان دپاره کوم مشکل نه ګورم، نه پوهېږم چې د ځینو خویندو دپاره څنګه ستونزې پیدا کېږي. خو بیا هم کار څومره ستونزې، نو زما د خپلو خویندو نه غوښتنه دا ده چې باید خپل هیواد ته راشو او همدغه ځینه غږ پورته کړو. کچېره نیوکه کوو، کچېره انتقاد کوو، خپل وطن کې به یو، په حکومت باندې نیوکه کوو، په نړیواله ټولنه چې موږ سره مرسته نه کوي نیوکه به کوو. هر هغه څوک چې د خوځو د حقوقو په برخه کې موږ ته مشکلات ایجادې، دا زموږ وظیفه ده چې باید د دې په مخابره کې غږ پورته کړو. اما دا چې وطن پریږدو او ټول لاړ شو، نو دا لاره د حل نه ده. خیر اخر به دا وطن څوک جوړي؟ اخر به د خوځو په برخه کې څوک کار کوي؟ چې ما تعلیم کړې زم لاړه شم، نو هغه خور مې چې په اطراف کې پرته ده په خیمه کې، نو خیر هغه ته به د حق څوک غواړي؟ نو چې هغه دلته پاتې شي، زم لاړه شم، چا چې دولسمه پورې درس ویل هغه هم لاړ شي، چا چې پوهنتون ویل هغه هم لاړ شي، چا چې یو انجو لرل هغه هم لاړ شي، نو خیر اخر دا وطن په چا جوړو؟ نو خو میدان پاتې شو، بیا خو څوک نور فعالیت هم نشي کولای. نو زه چې خپل وطن ته به راځو، هر ډول ستونزه او مشکلات کې په ګډه به تیرو، بلاخره فشار به راوړو، او دغه ستونزه او مشکلات چې د ښځو د ژوند په برخه کې دي، د دې په مقابل کې به ودرېږو. طالب سره به هم ګورو، هغه ته هم خپل منطق او دلیل وایو، قناعت به ورکو، کبلی 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 یاري او سره به خبرې کوو. اما دا چې هیواد پریدو او لاړ شو او بیا دا غزي نه ناری و هو، زه فکر کوم چې دا به هیڅ نتیجه ورنکړي. زما خو شخصي نظر هم داره.
مننه یون صاحب، تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي څمکني صاحب تاسو ته راځم. تاسو مخکې هم یادونه وکړه او یون صاحب هم یادونه وکړه چې په کلیو او باندو کې په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم د شوزو لپاره کلینیکونه نشته، نجونې شونځي ته نسي تلای، شونځي نسته. تاسو که په دې برخه کې د خپلو فعالیتونو اړوند وایس چې په دغه برخه کې تاسو کومې مشخصه هڅې کړې وې چې شوزو ته یې ګټه رسیدلې؟
سلامت باشین خانم بشیر. من یک چند موضوع را میخوام اشاره بکنم. در قدم اولی میگم که ما قبلا گفتم که یک تعریف مشخص ما از حقوق زن در افغانستان نداریم. منظور ما کلا این نبوده که ما یک تعریف مشخص از حقوق زن روی یک توته کاغذ نداریم. و دلیل این که در پارلمان قوانینی پاس شد، جنجال های بوده سر از که مثلا سر قوانینی که در راجع به حقوق زنان بوده و روی یک کاغذ تصویب شد و بعد از او من نمیفهمم که قانون چقدر مریال اجرا شد و چقدر مردم از این استفاده کرد. اما در کل منظور ما این نبوده که ما یک تعریف مشخص از حقوق زنان روی یک کاغذ نداریم. بله داریم. افغانستان با وجود تمام مشکلاتی که داشته، مثلا در 14 جنگی تحمیلی که بالای مردم افغانستان صورت گرفت، در کنار این که تمام ارزش‌های مادی را از دست دادیم، ارزش‌های معنوی افغانستان هم تا حد اندازه بسیار زیاد مثلا دمیج شده و این با مشکل مواجه شده. ولی با آن هم در بخش فرهنگی، در بخش‌های از اینکه آگاهی‌ها روی کاغذ یا شعارگونه به هر قسمی که بوده یا از طریق قوانینی که پاس می‌شده در پارلمان، تا حدی در 20 سال گذشته سرش فعالیت‌ها صورت گرفت و توانستن که حداقل یک دستاورد دیگه بخش داشته باشیم. منظور ما از اینکه ما یک تعریف مشخص از حقوق زن در افغانستان نداریم این است که مثل که قبلا خانم یون اشاره کردن، ما کاملا موافق هستم. افغانستان ما قبلا هم اشاره کردیم که به دو بخش تقسیم شده بود موضوع اجتماعی در راجع به زنان. یک تعداد زنایی بودن که توانستن درس بخوانن، تعلیم بکنن و یک جای برسن، پانتون بخوانن، حداقل در جامعه از خود یک جایگاهی بسازن. او موضوع از زنان کاملا مشخص و ما برشون بسیار خوشحالم هستیم. ما میتونیم بر ازیا منهج سرمایه های معنوی خود اشاره بکنیم و ما بگیم که ما با بسیار افتخار میتونیم بگیم که ما یک تعداد زنا را داریم که حداقل اینا از خود یک دستاورد داشتن در 20 سالی که داشته، از خود یک جایگاه و موقفی بر خود در جامعه ساختن. ولی بخش دومی که ما اشاره میکنم، او تعداد از زنایی هستن که در اطراف زندگی میکنن، زنانی هستن که حداقل برای یک بار هم که شده از چارچوب معاولی خود بیرون نبرامدن، حال اینکه از مربوط به مسائل امنیتی میشده یا جبر جغرافیایی که زندگی میکنن میشده و یا حداقل اونمو تبعیضا و آپارتاید جنسیتی که هست که به عرف گونه و در اجتماع زیاد تحمیل شده و منطقه به شکل سیستماتیک پیش رفته. من زمانی که از مکتب فارغ شدم، همراه یکی از نهادها کار میکردم، نهادهای خارجی بودن که در بخش حقوق زنان یک پروژه بسیار کوچک داشتن، در بخش حقوق زنان کار میکردن و وقت تنها یا حقوق زنان تنها با تایید گفته های خانمیان به شکل یک سمینار بود که یا یک تعداد مردم یا بر شاگردای مکتب می بود یا کارمندای دوایر دولتی می بودن، سمینارهای را دایر می کردن و بعضی آگاهی دهی‌ها را داشتن. و بعدها من یکی از فعالیت هایی را که من همیشه سرش تاکید می کنم و من همیشه بسیار خوشحال هستم که من در این بخش حداقل فعال بودم، این بود که من پیشنهاد کردم که تنها حقوق زن این است، او زنی که میاد در اداره دولتی کار میکنه، زنی که حداقل توانسته یا دختر خانمی که توانسته در مکتب حداقل 2 سال درس بخونه، او تا یک حدی میتونه بفهمه که مثلا حقوق زن یعنی چی. حقوق زن دستاورد روی حقوق زن ما او وقت میتونیم بگیم که ما دستاورد در بخش حقوق زنان داشتیم که ما بتونیم حداقل یک زنی را در اطراف اکناف افغانستان ترش اشاره بکنیم که نمی زن ما توانستیم که از جبر جغرافیا، از جبر روزگار، از مشکلات سیستماتیک ایفی که بالایش تحمیل شده و حتی از موضوعات تبعیضی که بالای از صورت گرفتن ما توانسته باشیم این نمی زن از تمام یعنی چارچوب بیرون کشیده بکنیم. بعد تصمیم گرفتیم ما که یک به اطراف سفر میکنیم، یک مقاله زونه یا روی یک اسسمنت یا ارزیابی میکنیم که کدام مشکلات هم داشته باشن زنها در اطراف و به اساس از اون ما میتونیم ضروریات اولیه زنها را باید بررسی و میدیدیم و به اساس از اون ما میتونیم خدمات برای زنها ارائه بکنیم. به نظر ما و دیدگاه ما، زنانی که در اطراف زندگی میکنن، در زیر خیمه ها زندگی میکنن، زنایی هستن که اگر شما برای او در مورد حقوق زن لکچر میدیم و در مورد از او میگیم که شما ما به خاطر فعالیت آمدیم که ما در حقوق شما برای شما فعالیت داشته باشیم یا آگاهی دیگه بتیم، شاید یک موضوع بسیار زیاد مضحک برای او باشه. به دلیل از اینکه زنی افغانی که در اطراف زندگی میکنه، او از او ابتدای ترین حقش که رفتن به یک کلینیک در صورت مریض بودن است، حتی از اون برخوردار نیست. به این دلیل موضوع اولی را که من بیشتر سرش تاکید میکردم در جریان از اینکه من کار میکردم، من برای نهادهای فعال در حقوق زن، موضوع اولی را که من بیشتر سرش تاکید میکردم و اولی هم میگم و آینده هم من در این موضوع بسیار زیاد پافشاری میکنم، این است که اولین حقی را که یک زن میتونه در یک اجتماع داشته باشه، حداقل در محیط خانوادهش که کوچکترین اجتماع خانواده میباشه، است که زن حداقل اجازه و توانایی را داشته باشه که به نزدیکترین کلینیک که در قریهش می باشه یا در هر جایی که هست به نزدیکترین کلینیک رفته بتونه، یا کلینیک وجود داشته باشه، یک خدمات سیاری تیهی برای از اون وجود داشته باشه که می زن بتونه مشکلاتی خود را دونه ممکن مثلا در افغانستان بسیار خوب می کنیم نظر به مو عرفی حاکم در جامعه افغانستان مبسوط میتونیم درک بکنیم که زنان اطراف حداقل یعنی زنانی هستن که باید مادر شوند، حتما خانه نمیتونه زیاد خواهد وقتی که اینا در جیجون سیاسی سیهی ندارن.
څمکنی سب او بخشي چې ستاسو ژغ موږ ته قطر راځي کته سی خپل موقع ته تغییر ورکړي چې اواز مو واورو. بله او بخښي سم مهرباني وکړي.
تشکر سلامت باشي. بعد از اینکه این زنان باید حداقل اونمو کوتاه‌ترین خردترین و ابتدایی‌ترین حق یزیا دسترسی به پکیج های صحی است باید ایره می داشته باشند. زنایی هستند که حداقل بتوانند در اونمو سطح ابتدایی اندک تعلیم بکنند و اینمی از حقوق های بسیار اولیه است برای زنان که باید در این مورد کار صورت می گرفت و ما ایرم می توانم بگویم که انجوهایی که در بخش کار میکردن، نهادهایی که فعالیت می داشتن، ما نمی توانم مطلق بگویم که یعنی در کل کار صورت نگرفته، اما کار به شکلی که باید امروز یک نتیجه خوب می داشتیم به این شکل صورت نگرفت، اما کار صورت گرفته. با آن هم افغانستان جامعه نبوده که یک جامعه که حداقل 4 دهه جنگ متحمل شده به فعالیت یک اینجو دو اینجو یک نهاد دو نهاد نمیتونستیم که ما دستاوردی کلانتر از دی داشته باشیم، ولی با آن هم مشکلات بسیار زیادی وجود داشته که در قدم اول مثل که خانمیون اشاره کردن فساد حاکم در سیستم دولتی بود که در کل زمانی که از طرف نهادهای خارجی کدام فن می آمد یا یک قدم پروژه در بخش حقوق زنان می بودم و یک تعداد از چهره های تکراری بودن که هر کدامشان در بخش فعالیت داشتن و نظر با واسطه و وسیله که داشتن کلگیشان می تانستن که یه بعد دست بیارن و بعد از او اگر کسایی که در بخش واقعا می خواستن کارم بکنن و می خواستن حداقل یک کار تهداوی بنیادی داشته باشن باز هم نمی تانستن یک دستاورد داشته باشن. اما نظر به فعالیت هایی که ما انجام دادیم در 12 سالی که ما برای نهادهای فعال در بخش حقوق بشر و حقوق زنان کار کردیم، من می توانم اشاره بکنم که ما کارهای بسیار زیادی را انجام دادیم، بسیار زیاد کارهای انجام دادیم. حداقلش من می توانم به یک موضوع اشاره بکنم که ما یک زمان دولت بدخشان به تعداد 7 باب کلینیک زنانه که مختص به خاطر مشکلات اولادی و نسایی زنان می باشه از طریق یکی از نهادهای خارجی ما اعمار کردیم و به بهره برداری گذاشتیم و بسیار زیاد من میشم به این مورد فکر میکنم که من چقدر توانسته باشه مشکلات زنان در مناطق بسیار صعب العبوری بدخشان حل کرده باشه. اما اگر به همین طریق ما را اجازه میدادن و امو فساد حاکم و سیستماتیکی که در سیستم دولتی وجود داشت نه به مو طریق پیش نمیرفت، شاید دستاوردهای کلانتر در این مورد میداشتیم. اما در کل باید او قسم یک دستاورد را که در 20 سال گذشته با وجود تمام سرمایه گذاری و مصارفی که جامعه جهانی در افغانستان داشت، نهادهای فعال در بخش حقوق بشر و حقوق زنان مصارفی را کردن، با آن هم یک دستاورد کلانتر ما نداشتیم. ما برمیگرده به موضوع فعلی که در افغانستان فعلا وضعیتی که وجود داره. اگر موضوع امنیتی، تنها دولت حکومت طالبان که فعلا روی کار است و حاکم است در افغانستان، این موضوعی است که من فکر میکنم اولویت ها را کاملا فراموش کردن، اولویت بندی به شکلی درستش صورت نمیگیره. اولی است که موضوع امنیتی درباره ای که اگر یک زنی که میخواد فعالیت بکنه، زنی که میخواد که دیگر آواز خود بلند کنه و در خاطر حقوق زنان صحبت بکنه، حال در وضعیت بحرانی که افغانستان قرار داره، وضعیتی نیست که باید زنان هم دیگر تخریب بکنن، در مقابل هم دیگر قرار بگیرن. جایی است که باید تمام زنان در کنار هم دیگر قرار بگیرن و بعد در باره حق حقوقشان که ابتدایی ترین حقشان که امو تعلیمشان می باشه، مکتب می باشه، باید صدا بلند بکنن. موضوع اولی که ما در گذشته ها می گفتیم که افغانستان در جوامع اطراف افغانستان زنان اجازه ندارن که به مکتب بروند و در این مورد فعالیت صورت می گرفت، زنان کار می کردن. اما فعلا وضعیت طوری شده که در داخل کابل ولایات درجه اول افغانستان مکاتب برای دختر خانم ها بستر و تمام خانم ها خانه نشین شدند. حق یزیره ندارن که وظیفه برون و حق یزیره ندارن که حداقل اعتراضات مدنی و صلح‌آمیز خود انجام بدن. بعد از این کنفرانس نروژ، اگر شما در جریان هستین، در کنفرانس نروژ موضوعات بسیار درشت و برجسته ای که روی بحث قرار گرفت، اولش این بود که مسئولیت زنان معترض در کابل بود که چقدر باید مسئول باشند، به دلیل اینکه اعتراضات آنها کاملا مدنی و بر حق است. تنها چیزی که آنها از حکومت طالبان میخواهند به تایید گفته های خانم یون همی است که باید درس بخوانند، باید کار بکنند و باید همون حقوق اولیه ای را که یک زن در جامعه افغانی برخوردار است، اونمو را یا برشان تمکین بکنند. اما با آن هم صرف دو روز یا سه روز در بعد از اینکه کنفرانس به پایان میرسد، دو تا خانم معترض دیگر رو بوده شدند. یعنی اگر بسیار تعداد زیادی از زنای وجود دارن که به ناچار مجبور شدن که وطن ترک بگویند، چون مسئولیت از هیچ نگاهی بر آنها مسئولیت وجود نداشته، نه تنها ای که مسئولیت امنیتی نداشتن، تعداد زیادی از زنای بودن که این زنا مسئولی امرار معاش خانواده خود بودن و کسایی بودن که تنها زنی بوده که فعالیت میکرده، وظیفه داشته و از این طریق خانواده خود امرار معاش میکرده، ولی با روی کار آمدن دولت طالبان هم وظیفه اندکی را که داشته هم بسته شده و مو درآمدی اندک خود از دست داده. نمیتونه مثلا او چه قسم میتونسته که امرار معاش بکنه و خانوادهش، بنابراین مجبور شده که از افغانستان برایه و ترک وطن بکنه.
بله،
مثلا میتونم اگر
تاسو هڅه کړې ده چې له طالبانو سره وویني، د دوی سره خبرې وکړي، کښېنې ورسره او د شوځو هغه پښتنې یا غښتنې چې د دوی لري هغه ورسره مطرح کړي، که طالبانو هیڅ شوځو ته موقع نه ده ورکړي چې ورسره کښېنې؟
شما تا به حال یک مورد را متوجه شدین که طالبا با یکی از خانمان نشسته باشن و با آنها مذاکره کرده باشن؟ گذشته از مسائلی که تنها در خارج در پلتفرم‌های جهانی فکر میکنم وزیر خارجه هم رای زنها مقابل شده باشن، در داخل افغانستان هیچ موقعی را اینا مساعد نکردن که امرای خانما حداقل مواجه شون و به خواستا اینها جواب بدن. و موضوعی که من اگر خواسته باشم، من تنها یک روی یک کاغذ چندین موارد را من نوت کردیم و تصمیم دارم برای یکی از تلویزیون محلی افغانستان مراجعه همچنان کردیم که اگر بتوانن یا حداقل یک برنامه را داشته باشند که ما به شکل لایف امرای یکی از سران طالبان صحبت بکنم و ما خواستای خود بگویم، و یا حداقل از طریق تلویزیون اگر نمیشود ما بتوانم از یک طرف با اینها ارتباط برقرار بکنم که امرایشان صحبت بکنم. و من هیچگاهی زمانی که من میگم حقوق زن در افغانستان، ما قبلا هم اشاره کردم، ما به او حقوق اولیه زنان در افغانستان اشاره میکنم که حقوق کاملا طبیعی زنان است در افغانستان. ما هیچ حقوق افراطی و تفریطی را که برگرفته از مثلا وارداتی باشه و برگرفته از جوامع پیشرفته اروپایی باشه، به دلیل ای که جامعه افغانستان هضم این موارد نداره. اگر می داشت در 20 سال گذشته ما بسیار دستاوردهای کلان می داشتیم. نه خیر، ما به اونمو حقوق بومی و اصلی و اولیه مردم افغانستان اشاره میکنم که زن افغانستان صاحبش است و باید زن افغانستان از حقوق برخوردار باشه و طالبان مجبور هستند در مقابل حقوق زنان تمکین بکنند. یک موضوع مهمش که اشاره کردن خانمیون رفتن به مکتب است، داشتن وظیفه است. مثلا خانمیون استاد پهنتون هستند و فعلا در خانه شیشتن، یعنی چرا معلمین افغانستان فعلا به خانمیون نیاز ندارن؟ دارن، بسیار طبیعی است نیاز دارن، از تجاربشان از دستاوردهایشون استفاده بکنن. اما حکومت طالبان طوری آمده است که مجبور شدن در خانه بشینن، به همین طریق هزار خانم دیگری که با توانایی‌های بسیار زیاد بلند فعلا مجبور شدن در خانه بشینن و اون خانمایی که مجبور شدن از وطن براین، اگر مسئولیت امنیتی زن داشته باشه در افغانستان، اگر مسئولیت روحی، اگر مسئولیت کاری داشته باشه زن در افغانستان، هیچ گاهی به طور مثال من اگر می‌خواستم از افغانستان خارج شوم در سال 2015 باید خارج می‌شدم، ولی من هیچ گاهی در مورد این فکر نکرده بودم که من یک روز از کابل بیرون می‌شوم. اما اگر مسئولیت نمی داشته باشی، چگونه آدم میتونه که فعالیت بکنه؟ در 20 سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که در جامعه افغانستان وجود داشت، من تنها نمیگم که در حکومت طالبان آپارتاید جنسیتی وجود دارد، قبلا هم وجود داشت، تبعیض قبلا هم وجود داشت، زنان به نظری جنس دوم قبلا هم دیده میشد، ولی فعلا بشر بسیار به اوج خودش رسیده. ولی با آن هم حداقل یک مسئولیت نسبی را که زنان داشتن، میدونستان که به مو اساس فعالیت های خود انجام بدن، حداقل یک دستاوردی داشته باشن. موجودیت پارلمان در افغانستان و بودن نماینده های زن در افغانستان خودش یکی از موضوعات بسیار زیاد برجسته و کلانی است که ما میتونیم در 20 سال گذشته افغانستان سر از او تاکید بکنیم. ما در کل گفته های ما جمع میکنم، چند موضوع را اشاره میکنم. اول اینکه اگر طالبان حاضر شوند، موقع بتن و بخواین که امرای یکی از زنانی که حداقل توانسته باشه در بخش حقوق زنان فعالیت های کوچک ولی با آن هم فعال بوده باشه، بخوان که امروی از اون مذاکره بکنن. ما حاضر هستم اگر میخوان از طریق تلویزیون یا اگر میخوان که به شکلی مثلا اگر لایف نباشه، ما میتونم امروشون مذاکره بکنم و ما چند موارد پیش خود نوت کردیم و ایره حتما ما امروشون صحبت میکنم. و یک بار دیگر تاکید میکنم که ما زمانی که حقوق زن میگم منظور ما اون حقوق بومی اصلی و طبیعی حاکم در افغانستان است. و موضوع بعد دیگه ای است که اگر زنان در افغانستان مسئولیتی کاری، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت امنیتی داشته باشند، در اون صورت هر زن افغان که مبارزه کرده، مشکلات افغانستان را تیر کرده، در جامعه که افغانستان بوده، در اون جامعه بزرگ شده، درس خوانده، بدون شک با تمام علاقمندی تمام میخواهد که دوباره برگرده. و موضوع دیگری که من میخواهم اشاره بکنم این است که افغانستان با تمام مشکلات، با تمام چالش هایی که از لحاظ امنیتی در 20 سال گذشته داشته و فعلا با سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت با آن هم به کار به صورت جدی نیاز داره، مخصوصا در بخش زنان، به خصوص در بخش حقوق زنان. حقوق زنان، حقوق اولیه زنان که حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات بهداشتی، حق دسترسی به حقوق اولیه خود، به این مسائل بسیار زیاد نیازمند است. و من تاکید میکنم به دولت طالبان که لطفاً این مورد متوجه باشن و حق بتن بر زنا. و نمیتونن به هیچ وجه ایران نمیتونن که یک بخشی بزرگی از جامعه افغانستان که 55% جامعه افغانستان تشکیل میده، یا نمیتونن از این صرف نظر بکنن یا در مقابل زنان چشم بپوشن و یا ای که حداقل خواست های بر حق زنانه یا در مقابلش تمکین نکنن. سلامت باشین.
مننه ډیر څمکنی سب اریان یون سب تاسو ته بپښتنه وکم. تاسو د څمکنی سب خبري هم واوریدلې، دوی په خپل خبرو کې په بدخشان کې د اوو کلینیکونو د جوړولو خبره هم یاد کړه. دا د دوی د فعالیتونو یو بیلګه و. تاسو په فعالیتونو کې زغواړم چې زموږ اوریدونکو ته که تاسو لطفا یادونه وکړي چې د افغانستان د قوانینو د جوړولو ترڅنګ آیا فکر کوم چې د یونسپ سره زموږ رابطه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې بیرته دوی د تلیفون لارې وصل کړو او له دوی څخه به پوښتنې وکړو او خبرو ته به دوام ورکړو. څمکنی صاحب، له تاسو به بیا هم پوښتنه وکړم چې د ښځو لاسته راوړنې چې په افغانستان کې کړي دي، یعنی درلودلې دي، او هغه فعالیتونه چې دوی درلودل د نجونو د زده کړو په برخه کې، د ښځو د روغتیا په برخه کې، لکه تاسو چې مخکې یادونه کړه د کلینیکونو د جوړولو، دغه ستاسو په نظر باندې څومره یو تغییر یا بدلون راوستلی په افغانستان کې؟ که دا داسې شیان دي چې هیڅ په هغه وضعیت کې چې په افغانستان کې وهیڅ لیدل کېدل، نه چا ستایل نه چا لیدل، دا ډول لاسته راوړنی
افغانستان جامعه بسیار زیاد کلان و یک حداقل یکی از ممالکی هست که ما 34 ولایت داریم در افغانستان و تنها ما یک موضوع بسیار کوچک در یک ولسوالی بسیار دور افتاده بر شما اشاره کردم. و نهادهایی که در افغانستان فعال بودند، هر کدامشان با مو 1% کوتاه توانسته بودند که حداقل یک دستاوردی داشته باشند. اما در کل افغانستان کشوری که 14 جنگ سپری کرده، در کنار این که ما ارزش های مادی خود به طور مطلق در افغانستان از دست دادیم، ما ارزش های معنوی هم در افغانستان تا حد زیادی از دست دادیم. 20 سال بر یک اجتماعی که 14 جنگ سپری کرده باشه، زمانی بسیار زیاد کوتاهی است تا دوباره احیا شود. وقتی که ما میگیم فعالیت در افغانستان صورت گرفت، کار شد و چرخه کاری که در 20 سال در افغانستان فعال بود و زنان کار میکردن، فعالیت داشتن در بخش های مختلف، در بخش های مختلف، نه تنها در بخش حقوق زنان، ما میتونیم بگیم که در 20 سال گذشته ما خوبترین متخصصی نداشتیم. ما بیشترین، به طور مثال، ژورنالیست های بسیار زیاد خوبی را داشتیم که در 20 سال گذشته یا تحصیل کردن، فعالیت کردن و توانستن از خود در جامعه جایگاهی بسازن. و در کنار زمین در بخش ورزشی ما بسیار زیاد دستاوردهای خوب داشتیم. اما با آن هم به دلیل ای که یا نمیشه برجسته سازی نشده هیچگاهی، صرف به دلیل از اینکه افغانستان جامعه خرد نیست و افغانستان نیازمند کارهای بسیار زیاد بیشتر و تهدابی و اساسی بوده و نیازمند کاری بوده که حداقل یک دستاورد و یک نتیجه مثبت کلانتر به دست بیاریم. ما هیچگاهی، زمانی که ما میگیم که دولت طالبان مشکلات زیادی را صدرای زنان افغانستان قرار داره، هیچگاهی ما انکار نمیکنیم که در دولت قبلی مشکلات صدرای زنان قرار نداشته بوده. اما با وجودی که در دولت قبلی زنان به طوری بسیار زیاد گسترده فعالیت داشتند، کار میکردند، فعالیت ها در هر بخشی داشتند و فرصت های بسیار زیاد خوب داشتند. با آن هم مشکلات برای ما وجود داشت. اما موضوع بسیار زیاد کلانی که در اینجا من میخوایم اشاره بکنیم این است که هیچ گاهی در افغانستان روی این موضوعی که باید و باید سر یک دستاورد چقدر تاکید شوه و زمانی که ما روی یک موضوع کار میکنیم و حداقل باید یک نتیجه مثبت از او داشته باشیم، روی این موضوع اصلا کار صورت نگرفته. بعضی از فعالیت ها طوری بوده که حداقل شکلی بودن، مثلا صرف به دلیل اینکه مو چوکی ها را پر بکنن، اما دو سه روزی سمینار را سپری بکنن و مو مقدار پولی را که برشان در بودجه پروژه در نظر گرفته بوده امو را مصرف بکنن، به این طریق پیش رفته یک تعداد از یک بخش مهمی از کاری به این طریق پیش رفته که بدون هیچ نوع نتیجه به پایان رسیده و این را ما نمیتونیم هیچ جای بگیم که یک دستاورد بوده به مردم افغانستان. و میمانه بخش دومی کاری که زنان افغانستان فعالیت کردند در این بخش، ولی با آن هم برجسته سازی به دلیل این نشده که فساد حاکم در سیستم دولتی افغانستان قبلا هم وجود داشت، مشکلات قبلا هم وجود داشت، فعالیت های زنان از مشکلات صدرای زنان فعال افغانستان از قبلا هم وجود داشت، ولی حال به شکلی برجسته ترش صورت گرفت.
دیر مننه تمکنی سب آریان یون سب لمر سره بیر توسل سوی د تلیفون لالاری. یون سب استاس څخه ما غوښتل چې دغه پښتنه وکړم چې د افغانستان په قوانینو کې د برخه اخیستلو د ونډلرلو ترڅنګ هغه کوم داسې فعالیتونه یا لاستر ورنی ستاسو په نظر چې تاسو یې غواړئ چې یادې کړئ زموږ اوریدونکو واوري چې دغه زموږ و اوري شدینا اوریدونکو ته یو الهام بخښونکی ډول و اوسي.
اولنا زموږ د مبارزې تاریخ خو ډیر وګد تقریبا دیش کاله بکیږي چې په سیاسي مبارزه کې شریک ما او ډیر حد پورې کوشش کړې په هر برخه کې چې د افغانستان ملي ګټه او د افغانستان هویت او د افغانستان ملي ګټه ترجمه اوسم او همیشم د فعالیتونه کړې دي. خو کله چې د پونتون فارغ شلو نو پونتون خپل په پونتون کې مې دنده واخیستله او تر ډېره حده د افغانستان د بچو پروژنه کې مې برخه اخیستې. هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې مې دنده ترسره کړه، البته د ښځو مسؤول هم د څلورو ولایتو د زون په سطحه چې هلته موږ کولای شو چې د لومړي ځل دپاره یوناما په سیاسي برخه کې د ښځو فرهنګي ټولنه جوړه کړم، هم د ټولو احزابو چې هغه وخت فعالیت یې کوو په افغانستان کې د هغوی یوه سیاسي ټولنه جوړه کړم، یوه ګروپ جوړ کړم په ملګرو ملتونو کې، البته ښځینه وو. دغه راز د لومړي ځل دپاره زه په دې وتوانېدلم چې په ننګرهار کې د ښځو یوه ټولنه چې د ښځو د سوکالۍ ټولنې په نامه وه او دا د لومړي ځل سوزون شاخ کې اولنۍ ټولنه وه چې دا هم جوړه کړه، چې د دې په طریقه زموږ ډېرې خویندې هلته مصروفې شوې او بالاخره د ښځو دپاره په هره برخه کې فعالیتونه شروع کړل. او موږ یوه ډېره ښه مجله تاسیس کړه د ناهید په نوم، البته ناهید هغه خور وه چې کله افغانستان په اویایمو کلونو کې جنګونه شروع شول نو د دې خپل د پټې ویزت د ساتلو دپاره د جنګ سالارانو نه د اووم منزل نه ځان لاندې خطا کړ او شهید شله. نو دغه د دې په نامه مې یوه مجله جوړه کړه او په دې مجله کې حتی دومره ستونزې او مشکلات او داسې یو قوي مقالې موږ نشر کړې چې بالاخره هغه وخت حکومت اعتراض وکړ او غوښتنه یې دا وه چې دا مجله باید بنده شي، ځکه موږ د خپل ټولنې واقعیتونه پکې منعکسول. خو موږ باندې سیاسي فشارونه ډېر وو او بالاخره دا مجله په موږ باندې بنده کړه. وروسته د هغې بیا موږ انتخاباتو ته ودرېدلم، ولسي جرګې ته راغلم. په ولسي جرګه کې تقریبا شپاړس اوولس کاله مې غړی وم، د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې وکړ. دلته م کوشش وکړو چې په هر قوانینو کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسو، مخصوصا د ښځو په برخه کې چې کوم حقوق دي، هغه حقه حقوق البته چې د افغانستان او زموږ د ټولنې سره سمون خوري او زما ټولنه د هغې د عزم توان ولري هغه هم پکې ځای په ځای کړل. دغه راز د اسراري لوی جرګې غړی وم، هلته م په ډېر میړانې سره وکولی شو چې د ډېرو غټو جنګ سالارانو او پردیپالو جاسوسانو په مقابل کې ودرېږو او مبارزه وکړو. هغې نه وروسته د اساسي قانون په جرګه کې مې غړیتوب لره چې د اساسي قانون د هرې مادې په برخه کې م په شپو شپو مطالعه کړې وم، زحمت مې ایستلی او کار م کړی تر څو د افغانستان اساسي قانون جوړ شو. او هم د امن په جرګو کې، د سولې په جرګو کې، په دې ټولو جرګو کې چې په افغانستان کې تېرې شوې، د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې کړی. دغه راز ځینې کتابونه مې هم لیکلي چې یوه د ښځو په برخه کې ده، تذکیره ده د ښځو چې د ټولو خزینه شاعرانو کپلر کې د کپبر کې دیو یو تذکیره می جو دغه چاپ کړی را چې په دې کې د خوځو په برخه کې ډیر معلومات می راټول کړی او برسیره پر دې نور اجتماعي برخه کې سره د دې چې د وکیل وظیفه د قوانین جوړول دي د بودیجې تصویبول دي حکومت په اعمالو نظارت خو ما هم بیا ننګرهار د پاره ډیر کار وکړو مخصوصا خویندې د پاره ډیر لر پرتو سیمو ته زه لاړم چې هلته خویندې زما ډیر په تکلیف وي حتی دا قسم یو مخکې خبرونه کوم د ستاسو وکړه چې ما ته په چین ولسوالۍ کې یو ښځه راغله او ډیرې وژړل او سر یې راته لوڅ کوویل چې زما د سر اخته ټول ټکېدلي ځکه زه 10 کیلومتره پیاده زما او مزل وهم او په سر اوبه راوړم نو زه په دې باندې بیا ډیر مې افسوس وخور چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې څومره مصارفات وکړل مګر زما خور نن یو د سکول اوبو دپاره احتیاج ده نو دا ستونزو مشکلاتو په هغه ساحو کې ډېرې څاګانې د دې خویندو دپاره ویستلې امکانات هم برابر کړل کورسونه مو ته جوړ کړل د حیاتۍ کورسونه خو زما فعالیت هېڅکله په ښارونو کې نه و همېشه به په اطرافونو کې و ځکه زما خور مخکې وایي دوه طبقې ښځې لرو یو تعلیم یافته او یو بې تعلیمه خو زه وایم چې دوه طبقې نه دي که موږ یې هغه په فیصدي باندې وویشو زما یوه فیصده خور هم تعلیم یافته نه ده په افغانستان کې تقریبا 99% زما بې تعلیم دي چې په لرې پرتو سیمو کې پرتې دي هغه چې تعلیم یې کړی هغه ډېرې کمې دي په افغانستان کې کاش افغانستان په دې شرایطو کې وای چې موږ په دوه طبقو په 2% باندې شلې وای چې 50% زما تعلیم یافته دي او 50 نه یو فیصد خور زما تعلیم نه دی کړی او نه د خپل حقوقونه خبر دي موږ به کله چې اطرافونو ته لاړو بیا به موږ کولی شو نن د اتم د مارچ دی نو خویندې به موږ ته خندل چې د اتم د مارچ څه شی یعنې دومره کار ونه شو په افغانستان کې د خویندو دپاره اوس حالت دغه حالت ته رسېدلی زه بیا هم خپلو خویندو ته وایم چې کابل مه پرېږدئ ګورئ اویایمو کلونو کې په افغانستان کې داسې فجایع تېرې شلې چې نه هېڅ افغان هغه یېرولی نه شي زما خور ځان د اوم پور نه لاندې راخطا کړ ځان یې شهید کړ د خپل عزت او د خپل پت ساتلو په خاطر زما خویندې په باریکوټ سینما کې په میخونو باندې میخ کوب شلې زما په خویندو په عزت او په ابرو باندې تعرضونه وشول مګم نن هماغه جنایتکاران اماغه خایمی نکای او تړله نن به تاغه زما د حق او حقوق غوښتن کیدی او موږ د خزو حقوق وړو په افغانستان کې چې پورې عدالت پلی نشي او هغه کسان چې افغانستان سره خیانت کړي هغه چې د افغانستان خزو سره خیانت کړي هغه چې د وطن سره خیانت کړي هغه ته جزا ورنکړي شي نو همدغه حالت به تر ډیر کلونو پورې نورم رواني او زما خویندې وایي چې موږ په مشکل سره مخامخ یو ځکه بهر ته ځو په یوه مکلونو کې لږ مشکلاتو کدیم بار نه وی ستونزه نه وی که زه په عزت او ابرو باندې تیرې نه کېده مشکلات دی نه مګر موږ خپل وطن پرې نه خو دو اوس به نه پریدو مقابل مشکلات کې به جنګیږو خپل حق به غواړو
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه یون صاحب او څمکنی صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د مخکښ شدي وخت پای ته رسیږي بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ਕਾਂਦਾ د هوا